په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ په کوټه کې د پی ډی ایم د رواني جلسې په اړه معلومات درکو او همداراز پر شمېر نور موضوعات او رپورټونه لرو. خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. د کابل په دشتي برچي کې په ځانمرګي برید کې د مړو شوو کسانو شمیره 40 ته رسیدلې او په یوکرین کې نن د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. انتظامیه د امنیت په مخه په سیمه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي او زرګونه سرتیري یې ځای پر ځای کړي دي. د مسلم لیگ نواز رهبر میانواز شریف له لندنه له ویډیو له لارې جلسې ته وینا وکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې پر حکومتي تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې پاکستان تحریک انصاف ته تبدیلۍ پر ځای تباهي راوستي. اوس مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي وینا کوي. تر اوسه په شو ویناو کې د عمران خان په مشرۍ حکومت ناکامه بلل شوی او له هغه څخه د استعفا غوښتنه شوې ده. د تحریک مشران وایي زر تر دره په ملکي شفاف انتخابات غواړي، خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت وایي په جمهوري طریقه واک ته رسیدلي. د دې ترڅنګ د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا د 2023 کال انتخابات پاک او رانه بللي. اپوزیشن ګوندونو تر دې مخکې په کراچۍ او ګوجرانوالی کې هم د حکومت جلسې کړې دي. حکومت وایي د اپوزیشن مشران له احتسابه د ځان غرور لپاره داسې جلسې کوي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شو. د دې ضلع پولیسو او انتظامي چارواکو ودنوم نه څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میرامشاه خوځای سیمه کې وسلوالو یو ځای تن رسول رحمان له ځانه سره بیولی او بیا یې وژلی. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې تر اوسه 15 او په تیر کال کې 150 هدفي بریدونه ترسره شوي. د کابل په دشتي برجی کې په سیمه کې یو خوبنیز مرکز ته سیرمه په یو کوڅه کې د شوې ځانمرګي برید له امله د وجل شو کسانو شمیر 40 ته لوړ شوی. تیر شپه د کورونو چارو د وزارت ویان تاریخ کارین رسنو ته استول شوی پیغام کې ویلي یو کزان پوری چاودیدون کې توکي تړلی او غختلې د کوسر دانش په نوم یو خوبنیز مرکز په نخ کړی. خاغلی یارین جاتوي د کوسر دانش مرکز ساتونکو برید کړ په جندل خو برید ګزان پوری تړلی چاودیدون کو توکو ته 14 نور کړی چې په پایله کې تر دا مهاله 40 کس وجل شوی او 50 زیات پیان. د بریدی موري چانه د منلي او طالبانو هم په دې پیخه کې خپل لاس لرل رد کړي. نن د اکتوبر په 15 په یوکرين کې د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کیږي چې له مخبه واک د مرکز د مقامي کچې ته ورکړل شي. د یوکرين په جدید تاریخ کې د مقامي حکومتونو لپاره دا انتخابات تر ټولو اصل لرونکي بلل کیږي چې له مخبه ټول مقامي چارواکي بدل شي او نو مقامي حکومتونو ته به د مرکز لخوا پراخ معاشي او سیاسي ازادي ورکړل شي. دا اصلاحات د هغه مرکزي انتظامي نظام د بدلولو لوري ته د پام وړ ګام په توګه ستایل کیږي چې د پخواني شوروي اتحاد له وختونو پاتې وو او یوکرین د خپلواکۍ درې لسیزو تیرېدو باوجود تر اوسه رایجو. دا انتخابات په 2019 زیږدیز کال کې واک ته راغلي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي لپاره هم یوه مهمه آزموینه ده. ټاکل شوی چې پر ایټمي وسلو د بندیز یو نړیواله موافقه د 50 هیواد تر منځ ورشتو د جنورۍ په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش ویان د اکتوبر په 23 په بیان کې ویلي چې د ایټمي وسلو د بندیز تړون به د 2023 زیږدیز کال د جنورۍ په 22 عملي شي. د ایټمي وسلو د ختمولو کمپاین په بیان کې ویلي چې هندورس پرون دا تړون منظور کړ چې معنی یې دا چې دا نړیواله موافقه به د 3 په موده کې نافذ شي. د نړیوال کمپاین د موافقې د عملي کولو لپاره حالې ځلې کړې دي او په 2018 زیږدیز کال کې د سولې نوبل انعام وګټه. د کمپاین مشري پاتریس فین په بیان کې ویلي چې دا غړې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د اټومي بمونو ورولو 15 کال وروسته راغلي. د هغې په خبره ملګرو ملتونو جوړېدو پر وخت هم ویل شوي ول چې اټومي وسلې به ختموي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. په روان خبرونه کې بردونکو پر دې موضوعاتو تاسو معلومات درکو. د کوټې په ایوب سټیډیم کې دا مهال د پاکستان جمهوری غورزنګ جلسه روانه ده. د حکومت ضد جلسه ده او دریمه جلسه ده چې اپوزیشن ګوندونه یې کوي. یو شمېر سیاسي مشرانو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو دې جلسې ته ویناوې کړې دي. په دغه اړه معلومات درکوو. بیګا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو بل ځای تن وژلی دی. پوځ او پولیس په عین وخت کې د وسلوالو د لټون په موخه د خپلو عملیاتو خبره کوي. د پاکستانیو چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس بیا خپرېدو له امله اندېښنه خولې. دوی ویلي د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې ځکه زیاتوالی راغلی دی چې خلک له وایرس د حفاظت لارې چارې نه خپلوي.
موږ دا وګڼل چې جی بس کرونا راغه او بس اوس ختمه شوه. نو کرونا چې د زینه دا خو به ویدلته خو موږ به خپل احتیاطونه به فالو کوو نو الله به دې نه بچ کی.
او د خوست دینی عالمانو قومي مخبرو پرون په وغونډه کې په قطر کې د روانو بین الافغاني خبرو اترو اوګدېدو له عمله اندېښنه څرګنده کړې.
مش سولخه غوړي آرام ژوند غوړي او باید په دې کې څک داسې مشکلات ورونه ولې چې د خبرې ورته شي یا سولخه منځل راشي.
هله داله مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې په کوټه کې دا مهال د غلطه چې کوم ایوب سټیډیم دی په هغه کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا پی ډی ایم جلسه روانه ده. دا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو چې کوم اتحاد دی د دې دریمه جلسه ده. او دغلته حکومت ویلي وو چې د ترهګرۍ پیښې د خطر یو وړاندوینې هم کړې وه یو خبرې کړې وه. دغه خطرې خول و خبرداری ورکړې وه. هم له دغه عمله حکومت وایي چې دی زرګونه امنیتي سرتیري د جلسې درنه جلسګاه کې او هم بهر ځای پر ځای کړي دي. یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران د اپوزیشن چې کوم سیاسي ګوندونو دي هغه کوټې ته تللي دي. دا مهال په جلسګاه کې دي. یو شمیر پکې ویناوي هم کړي دي. نو زمونږ همکار دی خبریال دی بوریوال کاکړل دی خودن موږ سره په کار کې خو له کورې کار کوو او دغه جلسه لګیا دی اوسم تعقیبوي څاري. نو بوریوال کاکړ را سره ټلیفون پلیکه دی. بوریوال سب ستړي مشي او دغه تر اوسه پورې چې کوم د سیاسي ګوندونو مشرانو د غونډې ته د جلسې ته وینا وکړي دي که مهرباني وکړي هغه دغه ویناو مهم ټکی اوریدونکو ته وایي.
مننه بچا صاحب تر اوسه خو شډیرو مشرانو ویناوي کړی دي. د ټولو مشرانو ویناوي کزه لنډیز وایم نو ډیر وخت اخی پدی کې اختر منګل مالک بلوچ حیدروتی افتاب شیرپاو او جنډورو مشرانو ویناوي وکړي. هم هغه خبري وکړي چې د ګوجران والی په جلسه کې یا د کراچی په جلسه کې کړي وي د دوی بکول دغه اوسنۍ حکومت چې دی د درغلي په نتیجه کې غلې دي. دوی نمنی او غشتنه کوي چې زر تر زر دي دغه حکومت استعفا وکړي لری دي سي او په ملک کې دی بیا لسره شفافي ټاکنی وسی. دوی د بلوچستان پر مسایل باندې هم خبري وکړي پرغ باندې هم رڼا واچوله. د هغه توري هم د دوی بکول پر حکومت پوری ک او پر فوجي استابلیشمنت پوری ک. خو په جلسه کې ورسته بیا هغه وخت یو بدلون رااله چې د دوی بکول لډي رستونزو وجود دی. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف ل لندن د انټرنیټ لاري راوصل ک جلسې تا وغه وینا وکا. نواز شریف په خپل وینا کې لومړی روایتي خبري پایل کړې او بیا د ملک چکم ست د ستونزې ویل لغه هرڅه پډاګه ک په ګوتې ک ویش مارل او په پای کې بیا ویل چې دغه ټول مسائل د په خبره لهمدی قبل دی چې د ویل د پاکستانی فوج کوم اوسنۍ مشر دی جنرال قمر جاوید باجوا د ویل چې دا ټول مسائل همدی سړي جوړ کړی دی چې د عمران خان په شکل کې حکومت جوړ کړی دلته د خلکو درای برعکس. همدغه سي نواز شریف بیا تور پورې ک چې د فوج مشر همدغه سي د ایسای اوسنۍ مشر چې دی جنرال فیض حمید د ویل چې ټول فوج نه دغه دوه کسان به د نواز شریف بکول ولست جواب ورکړي چې دوی د ملک د مشکلات ولی جوړ کړی دي. تر هغه وروسته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څخه هم ویناوي وکړي. د هغه خبري وکړي د هغه خبري هم زیاتره هغه سويچ په نیرو تکرارو کې کړی دي. لکه څنګه وی خبره نه واغم دا ول چې پی ډی ایم د دې لپاره جوړ شوی دي چې په ملکي د عین بالا دستي وي د طاقت سرچشمه پارلمان وي. هغه وویل چې دوی له پاو سره هیڅ مشکل نه لري خو یوازې دا چې په ملکي باید پرشتونو توګه جمهوریت وی جلسه روانه ده نور مشران هم پاتې دي هغوی به هم جلسې ته ویناوي کی باچا صاحب کزه د اوریدونکو ته وایم چې په عین وخت کې د جلسې کې دغه په بیا بیا وویل شو چې حکومت ټلیفون بند کړی دی د جلسې د ناکامه کولو لپاره. خو د بلوچستان حکومت ویان چې دی لیاقت شاوانی هغه هم د اوس ما پر ټویټر پاڼو کې تلغه لیکلی و چې تر دې وړاندې هم په کوټه کې د داسې موکو پر مهال لکه محرم چې یا بل داسې وجهي نو د امنیت لپاره دوی ټلیفون بند کړی دی. دا ځل هم د ده په خبره د همدې وجې له وجې بند شوی دی د ویلي
اپوزیشن باید پر دې سیاست ونکړي. صحیح شو ډېر مننه بوروال کاکړ وو او ظاهر ده اوریدونکو تر اوسه خو پوز یا حکومت به ځکه چې جلسه روانه ده دوی به د دې خبرو جواب لانی ویلې. خو تر دې مخکې پوز حکومت وایي چې اپوزیشن ګوندونه چې یو ځای شوي دي او د دوی پر ضد تحریک پیل کړی دی نو دا د دې د دې تر ټولو غټه مخه ده چې نائب یا د احتساب ادارې چې دوی پر ضد د دې ګوندونو مشرانو پر ضد کوم درغلی مقدمه پیل کړي دی غواړي چې هغه هغه کې اوس نرمی راشي او په دوی باندې دومره سخت وار ونشي او د خلکو توجه هم له دغه کیسونو یوې خواته شي حکومت مجبور شي فشار پر راوړي چې دغه کیسونه دوی بیرته واخلي او دا چې کوم پکیټ کې دي د اپوزیشن مشران یا څوک په ضمانتونو خلاصې چې دغه مقدمه بس دغه شي یوې خواته شي نو دا د حکومت دریځ دی. او په همدې موضوع کې به پاتې شو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د کامې سملې غړی محسن داوړ کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف په احتجاجي جلسه کې چې دا اوس روانه ده د ګډون لپاره کوټې ته تللی و خو پرون بیا مازیګر چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو اجازه ورنکړه. د منې کړ محسن داوړ وایي حکومت او ریاستي ادارې د بلوچستان د تګ مخنیوي لپاره بهانې لټوي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي نوموړی د نقصان امن په ترس کې دغې صوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. منور شاه به معلومات راکړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ له کوټې ستون کړل شوی دی. نوموړی د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا د حکومت خلاف د اکتوبر 15مې احتجاجي جلسې کې د ګډون لپاره د اکتوبر په 14مې ناوخته کوټې ته ورسېده خو چارواکو له هوایي ډګره د بهر وتلو منع کړ. محسن داوړ د اکتوبر په 15مې مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
او دغه پر پورت کو شمالتا دا دلین ته زميان ولاړ و پولیس مو دا وی وچ تا د شرط په دې ځاګه څه پتو خپل دې دوه هغه مونږه وای کارو په بیان مصطفی نه پردای کی سره ودا و بیا سپیل دې هغه وچ پات پر پر مو ګورو کته کی یو وړل فلال بتا د ښار نه بار یو رساوس ته غیته دا کو لو متا پتا په مونږ سره دې ډیر پولیس هم راوستو دا هم راوستل نو مونږ کینا سو سره بیا غینه په دې ګاډي دروازه مروازه ټول بند کړې پښتو پولیس ساته پولیس کوم چې مې نه کېدلې فون هم کار نه کولو او هغه مزل ډیر وکړ مونږ دا دا ولا کې نو بس په دې مونږ په ډیر مورا زمالي کو او کلا په سیرابات دې
محسن داول همداراز اویل چارواکو ورته ویلي چې امن او امان ته د ممکنه خطر جوړېدو لوجه د بلوچستان یوې سیمه ته هم د تګ اجازه نه لري. نو موړې وړاندې هم سو واره د بلوچستان د تګ نامه نکړل شوې ده. آیا د دې خلاف عدالت ته رجوع کړي او کڅنګ محسن داول په دې پښتنه اویل پدې حکله مو د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شاهوانی او د کورنیو چارو له وزیر ضیا الله لانګاو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو. په کوټه ښار کې د پی ډی ایم د جلسې پر مهال د امنیت لپاره د ټلیفون او انټرنیټ سہولت بند کړل شوې ده. البته د اکتوبر په 23مې ناوخته لانګاو په خپل ټویټر ولیکل چې د نقص امن په ترس کې په محسن داوړ بلوچستان ته د ورتګ درې میاشتنې بندیز لګیدلې چې د اکتوبر په 9مې به پای ته رسیږي.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
میرامشاتن از دې په خوځه سیمه کې بیګا وسلوالو یو ځای تن وجل دې سیمې پولیسو او سیدونکو دا پیښه تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پوز او هم پولیس وایي چې په سیمه کې د وسلوالو د لټون په مخه د دوی عملیات دوام لري. عمر وزیر معلومات راکوي.
د ځلې انتظامیه یو چارواکي چې نه غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه میرام شاه خوځای سیمه کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلی او حمله کوونکي په تیښته کې بریالي شوي. پولیسو او ځایي خلکو هم د پیښې پخلی کړی. دوی وایي چې د میرام شاه خوځای سیمې اوسیدونکي رسول رحمان ناڅرګنده وسلوالو له ځان سره بولې او پس یې په ډزو وژلی دی. پولیس چارواکي وایي چې د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه دایره کړې او تفتیش روان دی. دوی وایي امنیتي سرتیرو او پولیسو د غلطه د مشکوکه وسلوالو د گرفتارۍ لپاره د لټون عملیات هم پیل کړي دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت یا ذمهوري نه دی منلې. روان 2000 کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی. د نوړاندې روانې میاشتې په 13 نیټه میر علي خیسور زرډینی سیمې مخاور مشر ملک رئیس خان وزیر نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلې وو. سیمه کې د هدفي بریدونو شمیر مخ په زیاتېدو دی او د دغه بدم نیزې د وخت په وخت ځایي ولس احتجاجونه او پرلت کړي. د حکومت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې امن باوري کړي. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې یې امن پر ځای کړي وسلوال یې شړلې. د پاتې وسلوالو ضد مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکونکو او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ګلالی اسماعیل او د هغه د کورونا پر ضد روانه عدالتي ځوروونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې الاینس فار سټیزن پارټیسیپیشن، ورلد ارګنایزیشن اگینست ټارچر او دا شان یو شمېر نور شامل دي. دوی بیان وایي د ګلالی اسماعیل مور او پلار ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سکیورټي قانون له لارې په نخښه کیږي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي دا مسلې په پام کې ده او وو به سړي. تفصیل له اسرار العالم مومن دا ورو.
د ولسی ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سیوکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی د اکتوبر په 23 یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبرو کړي ګډ بیان کې ویلي دي هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخښه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي ځورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګري مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشالې ډوته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. نوای د سپتمبر پر 13 د پېښور ترهګري ضد عدالت پر د پر لور ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولې چې له 2014 تر 2015 کاله دوی ته له هند د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي. خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاد دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه جمع کړی.
موږ ته یو خط د ای بی آر نه جمع ته او زما ښځې ته ملاو شو چې د تاسو د تیرو شپږو کالو چې کوم دی نو ریټرن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اگست دی. اوس په هغه کې چې کوم دی نو بیا به موږ وکیلانو له پیسې ورکوو. وکیلان به دسو چې یار وره موږ خو نه سرکاري ملازمین په 2002 کې ما نوکری پرېښودې دا پینشن مې هم نه لري اغستې تاسو نه آنه نه اخلم. څنګه چې دی ګوره ایف آی اے ای بی آر ټیروریزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې سیسو عدالتي نظام دی یا قانوني او څه اداري دی غدي زموږ خلاف استعمالي د اختیاراتو ناجایز استعمال دی چې څوک بغاغ نه کوي سر بدلټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 13 اکتوبر او وفاقي تحقیقاتي ادارې پرد د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پرد یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشی شو. د په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وایي د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړې کړل شوې چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکې کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسی چې د اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی اهم دی، وایي د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسی په شنبه ورځ له مشال سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نه سم ویلای. خو له هیچا سره به زیاتی نه کیږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغې هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي چې نوموړي په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی وو. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وجنې ته د ریاست او پوس په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی وو چې په اسلام آباد کې د جنسي تاریخ کار وجل شوې فرشتې مومن د وجونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړي په دا وروستیو کې په پښتون ژغورن غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لدرک کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو اهم نیوکې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې پر اضافي اندېښنه څرګنده کړې ده. دوی ویلي تر ټولو زیات ناروغان په مظفر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې موندل شوي دي. ادارې خبرداري ورکړې چې که ولس له کورونا وایرس د حفاظت لارښوونې عملي نه کړي نو حکومت به یواره بیا ټول بند یا لاکډاون ولګوي. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر چې د مرکزی حکومت لخوا د کرونا د سارنې اداره ده، خپل رپورٹ کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کرونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کرونا نه کېدونکي مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبره ده. په خیبر پختونخوا کې د کرونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 30 وویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچۍ، حیدرآباد، مظفر آباد او د گلګت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومه د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زموږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او دولس اموات شوي د کورونا نه، نو هغه لږ شاند کې د زیاتې طرف ته روان دي او وجه عمده چې موږ خلکو احتیاط پریخې دي. لکه موږ دا وګڼل چې جی بس کورونا راغه او بس اوس ختم شو نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه، نو کورونا چې ته ځینې دا خو به وي دلته خو موږ به خپل احتیاطونه کوم اس او پیز دی اب فالو کو نو الا بده نه بچکی کو دا مونږ پری خل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یواره بیا د کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو په حق لباندې طبي ماهرین وای چې خو ټولبن ختمې دوه ورسته اولس په مکمل توګه احتیاط پری خو دی، نو بل خو موسم یې خېدو لوجه هم لک ډیر اثر غورځېدل دی. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسور ډاکټر افتخار الدین زیاتوی چې دا امکان بالکل شته دی کچره احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبای شکل خپلول شي
چې دا فلو والا وایرس دی نو د نیو پټرن دا سی وی چې یخ موسم کې چې د دې ترانسمیشن ډیر زیات دی نو خو د موسم یې خلا روان دی نو دا موږ مطلب دا یو اسپیکټیشن زمو بیا د دې چې رکی وی شي چې د دې سره دا کیسونه چې نو بیا نو زیات شي نو خبره دا دی چې ارس کولاو شو د اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو نو ته دومره ارس کولاو شو او دا په زیات تر دا انټرو ترانسفر د دې کیږي نو په دې سکولز کې چې کوم ګیدرینګز کې انسايټ کوم ګیدرینګز دغه پای کې ترانسفر ډیز یات کیږي نو چې هر څو کلاو دي نو دا غي د وجه رچنه نو دا د روان دي کیږي بل بازي د ری انفیکشن زم کی دي شي تک یو کس ته او ځکه د دوباره ورته مو کی دي شي
ان سی سی غونډه کې د صحت چارواکو دا هم ویلي چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبال وجه د مړو کې دو تناسب 1.6 تر کو شوی وو ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختل دي دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29% ته ختل دي د سرکاري شمیره تر مخه د اکتوبر 14 نیټې پورې پټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,20,000 نه اوړېدل لري چې پکې خوښه اتنیم سوا په تیر یو شواروس کې زیات شوې دي دغه شان تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سولې په بین الافغاني خبرو کې پرمختګ په افغانستان کې تاوتریخوالی کمولې او اوربند ته لار هوارولې شي شاه محمود قریشي دا څرګندونې د افغانستان د ملي شورا له پلاوي سره د لیدو پر مهال په اسلام آباد کې کړې دي د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې د مشر میر رحمان رحماني په مشرۍ د پلاوي په درې ورځني سفر پاکستان ته تللې ده تفصیل له اسد الله لودي ناورو
دوه کې د سولې د خبرو له پایله نګدې یو نیمه میاشت وته نه یوازې دا چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی بلکې جګړه هم ورسره توده شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اوس د دغه جګړې د سړېدو او درېدو لپاره د دوه په خبرو کې پرمختګ مهم بللی شاه محمود قریشي پرون شنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د ملي شورا له یو پلاوي سره په کتنه کې د امریکا او طالبانو تړون تاریخي فرصت یاد کړی او ویلي دي چې د دوه په روانو خبرو کې پرمختګ اوربان ته لار هوارولای شي د پاکستانی رسنیو په حواله ښاغلي قریشي خبرداري ورکړی چې یو شمیر مخرب کړی افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیسي خدای په ډاګه کړی نه ده چې دا کړی کومې دي خاغلی قریشی که څه هم د جګړې د تودیدو عواملو ته اشاره نه ده کړې خو د حکومت او د نظر د خاوندانو انګیرنه داده چې طالبانو سوله کې د امتیاز اخیستو لپاره جګړه توده کړې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د موضوع ته ورستیو کې اشاره کړې وه او ویلي وو دا باور ډیر خطرناک دی چې د سولې خبرو کې د امتیاز لپاره د جګړه توده شي د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي د دوی جګړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیاتو ته غبرګون دی او بلکوم هدف نه لري
زموږ عملیات چې دی هغه اکسلاملي حالت لري اصلا بمبارونه زیات شوې دي چاپی زیات شوې دي تهاجمي بریدونه زیات شوې دي چې دغه څو عملی نه شي مخودره شو په فرا کې چاپی په بغلان کې چاپی دغه سپیلمن کې زموږ د خان اوس د څو ورځې کېږي چې عملیات متوقف دي خو مقابل لوری بیا عملیات کوي دغه سپ تخار کې چې کومه پېښه رامنځته شول تم تهاجمي عملیات دوی کول په بدخشان کې چې کومه پېښه شول تم دغه دوی د مجاهدینو په مراکز باندې بمبارونه شروع کړي وو موږ په دفاعي او اکسلمالي حالت کې یو
برعکس بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دوی ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان تورنوي چې جګړې ته یې زور ورکړي په افغانستان کې جګړه پر دواړو خواو سربېره ملکیانو ته هم درون زیان اړوي د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو په ځلونو له دواړو خواو غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي خو ولسی وګړي لا هم د جګړې قرباني کیږي او ډیر زیان ورته لخه خوشو ماينونو او هوایی بریدونو اوړي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
اردونکو مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر 5 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له مجید بابره.
د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده او سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. انتظامی د امنیت په مخه په سیمه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي او زرګونو سرتیري په ځای په ځای کړي دي. د مسلم لیگ نواز رهبر میانواز شریف له لندن له ویډیو له لارې جلسې ته وینا وکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې پر حکومتي تګلارو انتقاد وکړ او ویل چې پاکستان تحریک انصاف ته تبدیلۍ پر ځای تباهي راوستي. اوس مهال د مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز شریف جلسی تو وینا کوي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووجل شو. د دې ځلي پولیسو او انتظامی چارواکو د نومونو څرګندولو په شرط بیګا مشالې لري تو ویل چې میرام شاه خوځې سیمه کې وسلوالو یو ځای تن رسول الرحمن لزان سره بيولو بیا یې وجل. پولیسو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې. د کابل په دشتي برج سیمه کې یو خونید مرکز ته سیرمه په یو کوڅه کې د شهیدان مرګي برید لامل د وجل شو. کسانو شمیر سلی رښتو تل ور شوې. تیر شپه د کورونو چارو د وزارت بیان تاریخ کړي د سمو تخصیل شوی پیغام کې ویلي یو کسان پورې چاودیدونکو توګه تړلی وو وختلې د کوسر دانش په نوم یو خونید مرکز په نخښه کړي. د برید مواري چانه د منلې او طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي. د اکتوبر په 15 په یوکرین کې د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کیږي چې له مخه به یې واک د مرکز نه مقامي کچې ته ورکړل شي. ټاکل شوی چې پر اټومي وسلو د بندیز یو نړیواله موافقه د 50 هیواد تر منظوري وروسته د جنورۍ په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش په یاند اکتوبر په 23 بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د بندیز تړون به د 2023 زیږدیز کال د جنورۍ په 23 عملي شي. د اکتوبر په 15 په یورپ او امریکا کې کورونا وبا په تیزۍ خپریده. په مستقبل کې ښایي لا زیاتې پیښې ثبت شي. حکومتونه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. روانه اونۍ د صحت نړیوال سازمان د دې وایرس د خورا زیاتېدو خبرداری ورکړې چې په روغتیايي نظام به فشار راولي.
مشال لړیو لن خبرونو اوس راځیو بل رپورت ته. د ایټمی وسلو د بندیز لپاره د یو نوی نړیوال تړون عملی کول په راتلونکي جنوري میاشتې پرسته او کې لازمی شي. د دې مخکې 9 هیوادونو د دغه تړون هوکړه تصویب کړې وه. اوس تازه هندورس 500 هیواد شو چې دا موافقه یې تایید کړه. پر دې موضوع د مشال لړیو د خبر مرکزی څانګې رپورت اسدالله لودین وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي د اټومي وسلو د بندیز نړیوال تړون عملی کول به درې میاشتې وروسته د راتلونکي جنوري میاشتې له 22 لازمي شي. دغه خبره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش ویان په یو اعلامیه کې تایید کړې ده. د دغه تړون هوکړه د اکتوبر په 24 هندوراس هم تصویب کړه او دا په دې معنا چې نوی ورځ وروسته به لازم الاجرا کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور دا کار د بشریت بریا یاده کړې ده. د تړون د لازمي کېدو خبره د اټومي وسلو د لمنځوړو نړیوال بنسټ آی سی ای این هم کړې ده. د دغه بنسټ اجرایی مشر بیاترز فینچ اطلاف 2018 کال کې د نوبل جایزه هم ګټلې و ویلي د اټومي وسلو د بندیز تړون داسې مهال لازمي کیږي چې د جاپان پر هیروشیما او ناګاساکي ښارونو د امریکا د اټومي برید 50 کاله پوره شول. میرمن فیل ویلی سا کال د ملګرو ملتونو هغه سازمان هم 50 کلان شو چې اټومي بي وسلې کولې له بنسټیزو کارونو څخه وو. د دې په وینا دا چې 500 هیوادونو د اټومي وسلو د بندیز تړون تصویب کړی په دې معنا ده چې اټومي وسلې نه یوازې غیر اخلاقي بلکې ناقانونه کار دی. د اټومي وسلو د بندیز د نړیوال تړون طرحه 2018 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 122 هیوادونو په تایید تصویب کړه. دا تړون د اټومي وسلو هر ډول استفاده، پراختیا، تولید، ازمایښت، ځای پر ځای کول، زیرمه کول او ګواښ بندوي. خو تر اوسه د اټومي وسلو لرونکو یو شمېر هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې دغه تړون نه دی لاسلیک کړی.
د مشال رادیو د دوشنبې یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنی مبجو
د مشال مرکا
پر یونی مبجا
پام کوا
پر دو بجو
د مشال پنوم
پر دونی مبجو
سندره جادوگره
پر درینی مبجو
روختیا او درملنا
پر چلور بجو
په خوست کې دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارو او مدني فعالانو د سولې لپاره د اوربند غږ پورته کړی دی. دوی په یو غونډه کې پرون په یو غونډه کې ویلي د اوربند تر کېدو د سولې په خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. دوی له خلکو وغوښتل چې نور جګړې ته چپه خوله پاتې نشي، ځکه چې دوی په خبره خلک په هیڅ ځای کې هم افغانان په هیڅ ځای کې هم په امن نه دي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دنیا عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته د چپخوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول د سورې غږ اوچت کی. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په یو ولسی غونډه کې راټول شي ول زیاتوله، افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته پکتو ول ل اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوریت اسلامي نظام غړو، نو په طالبانو مې هم غاګ دی، په دولت مې هم غاګ دی، چوال وخت توسي باید اوربند وکوي. تر څو پورې چې اوربند ونه شي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبانو ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولې دي موږ دغه دی تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملی وکمنی، د افغانستان ملی گاتی، ملی سکا، ملی بیرغ، ملی نوم، دا د مونتا سره کار خده.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داس سوله غوړی چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داس سولخه نه غوړي چې ایغه پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازه وتړلی شي، مونږ په نظامی ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې پر راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ او بالا. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بیلابیلو قشرونو غږ وکړ چې ټول د پدې هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازې کې مخصوص پاتې نه شو، په کورونه کې مخصوص پاتې نه شو، په جماعتونه کې مخصوص پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو، په یو ټکه را سره ټول شو.
قومی مشر حفیظ الله جان گربزوایی د خبر وګدیدل او د سولې زندیدل د خلکو لپاره د منلو وړ ندی.
دا خبر وردیږي یا سول خڅک زندوی دا خو میشته کله د منلو وړ نه ده، ځکه میش سول غوړي، آرام ژوند غوړي، افغانستان غوړي، آبادی غوړي، خپلواکي غوړي، خو باید په دې کې څک داس مشکلات رو نه ولېږي د خبر وردیږي یا سول خمنځل راشي یا جنگی نه را ډیر شي.
په غونډه کې خوستواری محمد صدیق پټمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې ویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارته په سیاسي لاره ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12 خبري پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوی خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت day.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په ننګرهار کې د میډیوټیک ځوانانو شبکې په خپل لومړی دوره کې د ژورنالیزم د اساساتو له 15 میاشتنی وړیا کورس څخه 15 تنو ښځینه او نارینه ځوانانو ته تر زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړي. ځوانان خوشاله ول چې د ژورنالیزم د اساساتو تر څنګ د ویناوالۍ په برخه کې هم زده کړې وکړي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
سره له دې چې میډیوټیک افغانستان له تیرو 13 کلونو رئیس په ننګرهار کې د ژورنالیزم په برخه کې په لسګونو ښوونیز کورسونه جوړ کړي چې په سلګونو ښځینه او نارینه ځوانانې په دې برخه کې روزلي دي، خو سږ کال په کې د ځوانانو د ظرفیت لوړونې شبکه فعاله شوه. د دې شبکې مشر دیدار احمد مایار وایي په خپل لومړی دوره کې 15 ښځینه او نارینه ځوانانو ته د ژورنالیزم د اساساتو ترڅنګ په شخصیت جوړونه او بیناوالی لیکچرونه او نوټونه وړاندې کړي دي.
په دغه پنځم میاشتنی پروګرام کې مورته د ژورنالیزم د اساساتو سربیره پر شخصیت جوړونه باندې او د ویناوالی پر هنر باندې هم بیلابیل پریزنټیشنونه او همدارنګه لیکچرونه چمتو کړي وو او دمو تخپل درسي بهیر په جریان کې دوی لپاره واورول. هدف مو دا ده چې د ځوانانو ظرفیت سازۍ په برخه کې کار وکړو، د عامه پوهاوي په برخه کې کار وکړو او همدارنګه په ښوونیزو روزنیزو پروګرامونو کې کار وکړو.
لدغه پنځم میاشتنی کورس څخه فارغان خوشاله ول چې د ژورنالیزم د اساساتو ترڅنګ د ویناوالی په برخه کې هم تر یو حد زده کړې تر لاسه کړې. دوه تنوې مشال راډیو ته وویل.
نوم می بشیر شیرزاد ده. پنځم میاشتنی ژورنالیزم پروګرام کې خبر مو ویلې، مرکه کې مو خبرې وکړلې، فیوچر مو ویلې، رپورټ مو ویلې او داسې نور. پنځم میاشتو هڅو د کوششونو نتیجه دار وته چې اوس زه کولای شم چې اکرن د یو والی مخې ته خبرې کولای شم.
می نورزیا سیرت ده. زه په دې ویاړم چې زه راغلم دلته درس مو ویلې، ځکه د دې مخکې مان شو کولای چې زه یو ځای کې پاسې سټیج پر سر باندې فلزان معرفي کوم او د دې ترڅنګ په رسنیو کې کار وکړم، پرونه وړاندې کوم، ټولنیزې سیاسي د دې لاله نه خپل هیوادوالو ته خدمت کوم.
د میدوتیک افغانستان د ځوانانو شبکې مسولین وایي چې ډیر ژر به د کورس د دویمې دورې لپاره نوملیکنه پیل کړي او ګڼو نورو ځوانانو ته به د ژورنالیزم شخصیت جوړونې او ویناوالۍ په برخه کې وړیا زده کړې ورکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د بوسنیا په میرال کیم کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان هغه یو شمېر کډوال ورغلي دي چې ویلي دي دوی له بوسنیا کروشیا ته د اوختو پر وخت وهل شوي دي. د بوسنیا چارواکو ویلي په دې اړه معلومات کوي او د ژوبلو کډوالو د درملنې غم یې هم کړی دی. د کروشیا چارواکو د دغو کډوالو خبرې رد کړې او ویلي دي چې دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه د مشال رادیو د بالکان څانګې رپورټ له فرخندې اسد اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتن کړي چې د بوسنا په خارګوټي کې روانه ونې د کرواشیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي د کرواشیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اولیکا کلاودوت ساکي د صحت په مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرواشیا ته د اوړېدو پر وخت کرواشیايي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکون کې وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړی وار کډوال په وهلو ژوبل شوی دی. ډاکټر مصطفی حوزیت چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان څنګه سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډیر داسې کډوال ورغلل چې پرملا خو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشان ندی او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپن او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوی دی. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا رادیو سره په خبرو کې وویل،
مین پرابلم از کروشیا پولیس، آی ام ان شاء الله ګوینګ ټو
افټر. اصلي ستونزه د کروشیا پولیس دی. زبا یو مېشت اوروسته بیا زم زه غوښتنه کوم چې وهل مکوي. ډیر خلک جوبل شوی پسترګو او سر وهل شوی جوبل شوی دی. دا سورزه ګن خلک بیرته راشل شوی. د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخه ونیسي.
ایوری پیپل آی ریکوست فار یو ان ایمیګریشن.
د پاکستان یو بل پناه غوښتون کې محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ ولیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرواشیا پر پوله واوړي خو ناکام شو. محمد وای 15 ورځې بغیر له خوراک تیرې کړې او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرواشیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیکو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا رادیو ته ویل، دی به بیا کوشش کوي چې د کرواشیا پر پوله واوړي.
یس ان شاء الله آی ام ګوینګ ټو افټر ون ویک.
زبا یو ونی رستو له ملګرو سره بیا زما د کرواشیا پولیس
دا کډوالو سره بد چلند کوي، ل دوی نه پیسې، موبایل فون او نور سامانونه اخیستل شوي دي. پولیس دغه بیرته کډوالو ته نه ورکوي. دوی پر ښځو او ماشومانو هم وهل کړي دي. دا پولیسو رویه سمه نه ده او دغه لوی مسله ده.
د بشری حقوقو ادارې وای پر دغه پوله کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سرای د کرویجیا پولی اوړېدو هڅه کړې، خو هغه هم په خپل دغه هڅه کې لانه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږ ویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغه کې د کرویشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سنجیدت سي ازادي اروپا راډیو ته ویل په دغه کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی، هغه زیات زخمونه لري او نور معمولی ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر یوویشتمه په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشر نیکولابه ازادي اروپا راډیو ته ویلي دغه پناهغښتونکي په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړی وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډېر په بې رحمۍ وهل شوي، د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغه کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پی سټډیز په نوم یو مرکز وایي په کرویشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناهغښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی، خو تر اوسه پر دغه پوله د کرویشیایي پولیسو د رویې په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرویشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ تورونه رد کړي چې ګنې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرویشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي، خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید ویلی اوس ملک له ترهګرۍ د سیلګرۍ په لور روان دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ یو غړی شفیق شیر اپریدی وایي د خیبر ضلع تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان ور روان دي. هلته په دد په خبره په علي مسجد تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د سیلګرۍ یا ټوریزم په اړه د یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یوې سندره پیلي کې
خیبر تاریخي دره ده او له پخوا راهیسې د منځنۍ آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لاره پاتې شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برطانیې راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډې دورسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د خایستنو په لو ګرځیدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په خارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمیر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
بګر یو السلام علیکم د یو بل نوی ویلاګ سره تاسو کې به دي حاضر یو وړاندې کوم د تدمینه محبت رډک سلامونه نیک هلي
نو موري مشال لډیو ته د خیبر د هغه سیمو یادونه وکړه چې خلک د لیدو لپاره هلت ورزی او لنک دی ګوري.
بابه خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لګمخ کې چې لاړ شي، ال مسجد شو،
دغه شانتي کټک کوشتا علاقہ دا پکې یو بل زید د غار او بورته وې دا شلمان پلوتا زینې دی لکه د لکه سر شو یا تا ترشوا دی زینو تا خلک راځي دغه شانتي په باړه تحصیل کې یو شمیر زینې دی لکه باړې سره نږدې سپیره ډیم علاقہ دا دلته یو بند دی دغه شانی لگ مخ کے چلاڑ شی شین کمر دے شین کمر نچ پہ ورواڑے ندلتا غیبین کا علاقہ دا خکل زے دے او بیا دا سی دا تیرا مخ تا چیزینو نرے بابا شو دغشان ترخو کچ علاقہ دا تیرا تا تلی شی بیا پا تیرا کی یو شمیر زین دی لکبر کی تال لند شو دغشان نور پا کی یو شمیر زین دی چی اغا دا سلگرے دا پارا دیر موزون زین دی او دیر زیاد خلق ورطا را درومی
ثاقب افریدی د ترخم پر لار د علی مسجد د غر اوبو او د باړې د تیراسمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي په دوړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوی دي په علی مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسؤول جعفر مشال لډیو ته ویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده
او زمون ګوټل چې کوم د علی مسجد غار وبو کې خیبر هیلز په نوم او دا سه غار دی غار منس کې بس روډ دی او بس یو غار کې وبره وځي تاریخي ځای دی او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې سیلانیان ډیر راځي سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي وبو باندې هر ځای نه راځي په خبر نه چرته مردان پنجاب له خلک راځي او اوس خلک راځي دې ځای لپاره راځي چې کار لا بس ورس تیرا کی نور بیا ځي خو وړي کې راځي زیات چې راشي کنه خلک په خبر نه غنه الله ګرمي وي کنه د ولان دی ولان به ورس تیرا کی فرشي نو موږ رستورانت کې خوندا بس فریدو جنواري خوراکونه یې کړی او سیخ وی او کابلی پلاوی او پټه دی کاوی او فیش تای میان دی میانو کې ډېر قسمه پخاو سیخ والا ګریل والا کرایه والا کړای والا
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه دا نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسول شي خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی اتلس کمرو باندې مشتمل دی او دیکھیے اٹھج باتھ روم دے پکے او یخ گرم اوبم پکے ملاوے گی پکے ریسٹورینٹ دپا اٹھلم دے روٹے بندوبسم پکشت دے پاگے کے نور دا سے دا فیملی دا پارم زمون سرا پکے خپلی کمری دی آگے بندوبسم پکشتا نو دیکھے خور اور مونگ سرا چکمی دی پانچ بیڈ والا چکمی کمری دی دا آگے مونگ 1200 خلو پا دیکھے چار بیڈ والا دی آگے مونگ آغا خلو 1000 روپے کمرہ خلو بیا چکمی 8 بیڈونو والا دی آگے مونگ 1500 روپے چارج کو 24 گھنٹوں کے
پا علی مسجد او تیرا کی دا ہوتلونو مالکانو مشال رڈیو تاویل د سیمه انتظامیه ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډه ځله حل تورتل شي او د سیمه د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګور ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی یو ځای شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتل شي او د دوه لاسونه پورته کول شي
دا خبر دار خو په هر ول سره تاریخي دار دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونه باندې خیرازه دا همدغه سي ادبي شخصیتونه به ګټر شوی دي چې هغه کې د ټولو ناغټه نامه د امیر حمزه خان شینواری سیب دا بیا لالزاده نظر سیب دا د مراد شینواری سیب دا هغه مزرونه خاطر افریدای دا سایل افریدای دا همدغه سي سایر افریدای دا خبر افریدای دا او د غو مزرونو ته خلق د دعا سلام د پر راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولای شي او د غو لکونه مینان دي په غو د پښتو ژبه د پر ډیر خدمت کړي هغه ډیر مینان لري نو غو کولای شي چې هغه راشي او د خبر درک د دوه مزرونو سلام کی دعا ورته کوي او د دوی لپاره دعاګانې وغواړي
کله چې وی سیمه ته سیلانیان ورزی نو ورسره د هغه سیمه اقتصادي وضعیت هم خکېږي ویلاګر ثاقب افریدی وای په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو حل ته ورتګ د سیمه د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
ز تیرا تلاڑ ما او حل تک یو کس وو چې کم دا خوراکي توکي خرڅي یا دا غوخه وغیرہ خرڅي نو غره ته وی چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅیدل په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګنشمیر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا 2000 اروپو ته هم د ورځې ورسیږي. خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو، لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي، چې وګورنو په هر لویه لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپس هغه کلاو شوي دي. نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي، او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلی.
لا خبره د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شفیق شیر افریدی مشال لړیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي. نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی.
مونږ کوشش هم جی دا چې خلاص لا ټوریزم د پاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړی دي، او دوه ډېر پوزېټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې. نو ان شاء الله تعالی اخر سره که تاسو ګورئ دا اوس کووډ کیم چې کوم مو نو دلته لاک ډاون لګېدل او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسیدونکو خلک ټول هلته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل. نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله مونږ اخره د اخر سره او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ اف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت.
هلته د پاکستان د قومي سملي غړي او د مواصلات او وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د ترورزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی، او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد جلسه په کوټه کې روانه ده. سیاستوالان ورته ویناګانې کوي. انتظامی د امنیت په مخه په سیمه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون خدمات بند کړي او زرګونه سرتیري دای پر ځای کړي. د مسلم لیگ نواز رهبر میا نواز شریف له لندن له ویډیو له لارې جلسې ته وینا وکړه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری دا مهال وینا کوي او په حکومتي لارو انتقاد کوي. د پاکستان تحریک انصاف ته بلای پر ځای بلاول بټو زرداری ویلی چې تباہی راوستي. اوس مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګری هم وینا وکړه. تر اوسه په شو ویناو کې د عمران خان په مشرۍ حکومت ناکامه بلل شوی، بلخوا حکومت وای د اپوزیشن مشران له احتساب د ځان غرور لپاره داسې جلسې کوي. په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي برید کې ووژل شو. د دې ضلع پولیسو د انتظامی چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په میرام شاه فوزی سیمه کې وسلوالو یو ځای تن رسول رحمان له ځانه سره بیولی او بیا یې وژلې. د کابل په دشتي بورچی سیمه کې یو خونید مرکز ته سیرمه په یو کوڅه کې د شوې ځانمرګي برید له امله د وژل شو کسانو شمیر سلیریشتو ته لوړ شو. تیرش په د کورونو چارو د وزارت ویان تاریکارین رسنو ته استول شوی پیغام کې ویلي یو کس ځان پورې چاودیدونکو توګه تړلی و غوښتلې د کوثر دانش په نوم یو خونید مرکز په نخښه کړی. د برید ذمہواري چانه د منلې او طالبانو هم په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل. نن د اکتوبر په 15مه په یوکرین کې د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. دا انتخابات به د هغو نوو ضابطو لاندې کیږي چې له مخې به یې واک د مرکز نه مقامی کچې ته ورکړل شي. ټاکل شوی چې پر اټومي وسلو د بندیز یو نړیواله موافقه د 50 هیواد تر منځ وروسته د جنوري په پای کې عملي شي. د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتریش ویان د اکتوبر په 23مه په بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د بندیز تړون به د 2023 زیږیز کال د جنوري په 22مه عملي شي. د اکتوبر په 15مه په یورپ او امریکا کې د کورونا وبا په تیزی خپرېده. په مستقبل کې خای لا زیاتې پیښې ثبت شي. حکومتونه د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کوي. روانه اونۍ د صحت نړیوال سازمان WHO د دې وایرس د خپرېدو زیاتېدو خبرداري ورکړې چې پر روغتیايي نظام به فشار راولي.
د خبرونو ول دی لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتا ورسیدي تاسو کول شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري ز هارون باچا مجید بابر او زمون تخنیکی ټیم د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس لتا سو چې تاسو غواړو ته خپله پامه